د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا 12مه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 8مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلوم. د اسلامی دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامی دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام باندې اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدی دوی وژلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدی د موټر تر څنګ موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدامات وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت پېښه تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي. دا کسان تورن دي چې د ایټالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي 1.5 زر یورو اخیستی وي. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې تر منځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او 13 شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونې ترې شوې. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د امریکا، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کښتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کښتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کښتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگی کشتی ورسره ملګری شوی. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن درېمه یا ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د سهار په 9 بجو پیلېږي. افغانستان لومړی مسابقه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه، خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دا موضوع به د چارو له یو شنون کې سره په مرکه کې هم وشاربو.
دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي، ځکه چې دا په عارضي ډول باندې د کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کې نو خلک هغه دی وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر ارتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دې نه هم دا لري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته شي.
د نورستان یو سندرغاړی او روري ناپیژاندو کسانو وژلې دي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. یې خپله شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی.
په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې خوانزي او نور تاسیسات ودانې نه لري. ستاسو غږیز پیغامونه او نور مطالب هم شته او ریډیو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي وو په افغانستان کې زیاتېدونکو بیوزلي او لوګه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. لبلې خوا په نا دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشری مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید ظاهر مال راکوي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو بار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سشنبی بیا وویل چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، اوپی کار نسم کوای، پا پشمی اوپی مات دا بزگری و کشتگیری اوپی دی نسم کوای، اوپی دی روزانه نسم کوای، مجبوریم دلتا اوپی دکشنم یا ورو پی اگر خلق راکی دی دوٹی پیسی پیدا کیش اگر نراکی اوپی دی گرده ویشیو دلتا ندی را غلی اصلا از ماس پشتن ندی کری که تا اوپی دی ولی دیره گشتر زم اوکرالا ایست پنجانه فرایل داریو فقط اروپی دو اروپی گذاره کو نسته که گذاره کو ها خود بعد شوای سه و پدش پیسته که اصلا او شدوری نلو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحید الله مانی ازادي رادیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې همداوس تر 15 میلیونه نه زیات خلک د خوړو لپاره له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچه چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. د اوس لپاره سخت کال دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې ټکنۍ شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګي او بیوزلې پر پراخېدو اندېښنه خوده. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر نوویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنون کې عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی؟
کله چې طالبان په 2021 کې په لسم د اګست کې راغلل، زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنۍ لوی لوی کارخانې هغه بندې شولې، هغه خارجي پیسې چې براتلې پاکې باندې بسترسونه جوړېدل، پاکې به بلډنګونه جوړېدل، پاکې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمان په لکونو ورونه پاکې کې کار کوه، هغه بندې شولې. همدغه نور مشکلات هم دغه سره باندې پیسین ترانسپورت کې د افغانستان نه پیسې مشکلات تاسو ورځ پر ورځ باندې ویني. بین المللي مشکلات ورځ پر ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه وارديږي. او کېږي موږ به دا غمر خو خبرې کېږي د نړۍ افغانستان ته راځي، د افغانستان د لوري ته وصل نشي. دا هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زموږ په اقتصاد باندې، زموږ په روزګاری باندې، زموږ په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نور مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو پر سوالو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره زه پرتله کولم چې په تجربه کې واقع دي چې زه په تحقیقات باندې کوم دغه ملل متحد چې کوم مرسته کوي او راولي او خلکو ته په خپل کې راچوي دا مرسته کوم یا بنې چې او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفيږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې کې کوم کوي. کوم دغه نن میاس ملل متحد خپل مواد تم کې نو خلک هغه دی وګړي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا ټول د ملل متحد یو اشار 2 بلیون ډالر یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات په ملل متحد له مرستې کمې کړلې. او طالبان د خود پورې ولا طالبان دي چې دا شته پراتم کې نور هم کم کی که چېرته دغه مرستې چې په 2023 او 2024 نه وي چې WFP په افغانستان کې استعمالول په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حتا تور چې دا غیر مطلب ده چې دغه سپیچ ملل متحد اخلي مطلب په دې باندې خلکو ته خپل مخته په کوټو په کوټو کې نو ورکوي. په دې د بنیادی پروژو باندې کار وکول شي او بنیادی پروژو په کار په یمات کې خلکو ته معاش ورکړي شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي، هم د وطن مخکې لار شي، غټ پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
استاد د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
هم د خبره خو ما مخکې تشریح کړل ځکه چې هڅې کوم چې ستاسو ته نرسي په دې چې وایسته به درته موږ ماته د افغانستان خلک تر جمهوریت وخت تر طالبان وخت تر دیموکراتان وخت تر په مجاهدین وخت افغانان ما غوښنه دي ظلم کوي د حق د پلاستیک یو د بل نارمل راخلي. خبر دا به چې دا په سي چې راځي کدا په کار مصرف شي نو دا د حق په حق تر تور رسیدي اوس ایوازي ملک او دا کې خپلوان یې خوري او که چاته د دې په مقابل کې کار محیا شي خلکو په کار وخت شي او د کار په مقابل کې دا معاوضه دا غوړون ته وخت شي نو فکر کوم چې بیا په حق حق تر تور رسیدي او کار څنګه به کړمنده لږ
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي او چيله ازادي راديو سره خبري کولې.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوي له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر طالبانو غا کړی چې له سیاسي او قومي پلاوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون لخپل تاجکستاني ساری سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیا کې یو پخوانی افغان ډیپلوماټ وایي چې روسیا او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې لخپل تاجکستانی سیال سراج الدین مهرالدین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غړي اندېښنې لري. د روسي د انټرفاکس خبري اجانس په حواله سرګیلا وروف وویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباس چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګیلا وروف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او روسیې چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبانو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونو ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي. دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او دغه خپل متحد سره یو ځل بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډالري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
تر دې مخکې هم روسیې او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیا د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډونو حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني.
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د نورستان ولایت په منډولو لسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلي دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو دغه وژنه د طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د گوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسان وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوي او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبه په ورځ د غبرګولی په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی ده. امنیتي مسولین د پیښې د سیړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور د پخواني شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او ګڼو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطنه په خیس پکې کړی دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کړې.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی وجل کې دوه کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سیشن به په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وجل شوې ده. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لار کې په یو انتحاري موټر بم برید کې پنهښ شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیه قمندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنل او وژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوسټ رسپانه د استاز جرګې لغړو سره د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د ورستۍ موافقې په اړه یو مطلب خبر کړی دی. د دې موافقې لمخې د استاز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کولای شي د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرم اسناد وګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې د اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې کابل هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یو پیښه کې لسګونه افغانان او دیارلس تنه امریکایي سرتیري په یو انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د دې ولایت زیاتې لارې کندو کپرې دي، خوونځي او نور دولتي تاسیسات ودانۍ نه لري. دوی وای د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دوی سیمه د جګړو له کبله له پرمختیايي پروژو به برخې و. د طالبانو سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمه ته به پاملرنه وکړي.
د افغانستان د پلازمینی کابل څنګلوري ولایت میدان وردګ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. لاړل دغه ولایت د نرخولس والی اوسیدونکو وای په سیمه کې د اوبو د مهار کولو لپاره او یا هم د بندونو جوړولو لپاره خورا ښه سیمه لري. دی وای هر کال یو بتوري بیږي او دی ورڅخه هیڅ ګټه نه سي اخیستلې. دا خلک ګوراندیز لري که بندونو ورته جوړ سلیوي خو به د وچکالی څخه وژغورل سي او لبلی خو به د سیلابونو مخنیوي وسي.
د دغه نرخ ولسوالی کې چې سرکونه یې لارې یې پلونه یې او حتی په ډیرو ځایو کې په ډیرو ساحو کې مونږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه هم داسې ده چې د مو د سرک جوړ کو او دغه د کلینیکونه د مو په حال کو شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې مو په بار بار رژیم کړی او ارغلی پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو غیم دغه ټیټ بلوکونه دي شفاخانه سردار داوود وخت نقچی دي. نو دا کومي ته شپخونه کوپل کومي بدیر مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجاین لرو. فرض کړئ مونږ د پوت دری دی یخچی دره ده تو کرک دره ده سرمردی دره ده همدارنګ دی دادل دره ده جوکول دره ده دلته یو بل دره هم د سرقه په نام دلته خدي بو ډیر خ بندونه جوړیږي دی بو ډیر خ منبی دی.
د دې ترڅنګ دغه ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړیدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیاي مرکزونه ودانی نه لري او ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لارې دومره خرابې دي چې یو مریض نشي کولای چې ځای پرې ورسي. د دولت نه موږ غوښتنه ده چې موږ ته د لارې جوړ کړي.
ولسوالۍ جوړ شي، رنګ ده، مکتبونه جوړ شي، سړکونه پوخ شي، دوه شي ته ضرورت دي.
لا دې ټول سره سره دغه ولایت دی یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز میدان شار اوسیدونکو هم ورته غوښتنه لري. بلخوا د دغه ولایت لپاره د طالبان والی کاری بختیار معاص چې په دې ورستی کې یو شمیر ولسوالۍ ته سفرونه کړي وای د خلکو داستون زیبل خپل مشرانو سره شریکی کړي.
سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي. ټول ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته، خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو. وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده.
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې ګڼ دولتي تاسیسات تخریب سول، چې اوس یې دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
قدرمن اوریدونکو، د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې په یو شیبه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو لنډ خبر. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دریمه پنځوس اووریزه لوبه نن د سهار په نهو بجو د کابل په وخت د سهار په نهو بجو پیلیږي. د لوبلړۍ په ترڅ کې لومړۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه، خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر دا لوبه وګټله. د سریلانکا کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ تر پیل مخکې د خپلې 14 کسیزې لوبډلې د اعلانېدو پر مهال ویلي وو چې دا یوازې دو لوبو ته اعلان شوي لوبغاړي دي، نو ښایي د نننۍ لوبغاړو د نننۍ سیالۍ لپاره په لوبډله کې ځینې تغییرات راولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ په درېمه سیالۍ کې بیا د راشد خان د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. راشد خان د دې لوبلړۍ تر پیل یوه ورځ مخکې د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه حس کړي وو چې بیا د اړوندو ډاکټرانو لخوا ورته د یوې اونۍ آرام سپارښتنه شوې وه. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پر ورسوي. عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه دلودل ډیره اوی ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره تکښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې شول سوي د ظاهرشاه په وخت کې شول سوي ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته یې کړي. چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوی اوبه وکړي لس جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم. جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سکالې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادي راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.